السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 258 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوي د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 50 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړه یې مهم عوامل بلل شوي. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله هم مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په مغارو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښت هغو کورنیو لپاره به چې په سمڅو کې اوسیږي په یوه ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ورته ځمکه ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ښلی دی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینیستو او همداراز د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره وګوري. او د سربیا د پلازمینې بلګراد په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک دی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړي دي. په بیان کې راغلي چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت ته کتنه کوو.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کوم د توشتونو سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې دي، خو په دې اړه لایو کارپو سره هم مرکه کو. په یو بل راپور کې باوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د بامیان د هغو خلکو لپاره کورونه جوړوي چې په سمڅو کې اوسیږي. په نور موضوعاتو کې، په نورستان کې د موټر د اوختو په پیښه کې مرګ ژوبله پیښه شوې.
ترافیکی قوانین نشتون، د ترافیک قوانینو نه مراعت او همدارنګ عدم کنټرول د بارونو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي.
نور راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې باوري چې په روزګان ولایت کې هغه معتادان چې نشي پریخي دي کار غواړي.
دلته موږ دې بجې دلته راوستلي بڼیا کړي چې لام کې نه کار نه کې سب او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې امر به موږ د جماعه غدا د نشي د غوزه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریده، نن د میم میاشتې دریمه نیټه ده او دا ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې موجودې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په ګډون د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د دې ورځې په پلمه په دې اړه په کړیو بیانونو کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلي کوونکی او له ننګونو ډک بللی دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مئی درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر یې خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولي ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې د چنن د مئی درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلي کوونکی او له ننګونو ډک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وختو زیانونو شمېرې خبرې کړي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو پکې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبريالانو سره په ناوړه چلند تورن کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو خاغلی مجاهد ویل هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت نا وخت پښتون لپاره نیول شوی د رسنیزو فعالیتونو لامل نه وي بلکې نور ستونزې موجوده وي.
رسنوی سره موږ امارات همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. حکومت د تو ستونزو سره نه دي کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په اوږدو کې چیرې ځینې کسان خبر اعلان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي. دوسیې نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمیر افغان خبر اعلان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پیښ شوی. دوه افغان خبر اعلان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای شو، بیرون موږ کار نشو کولای. لکه مطبوعاتي کانفرنسونه، لکه غونډې، نه زموږ شزینه کامرامینه او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پر ځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلې. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخفټي راسرګند شي او نارینه سره یو ځای خبرونه هم نشي چلولې چې لامل زیات شمیر خزینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې هم پریخي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو لمخې د تیر جمهوریت نظام له پرځیدو وروسته په افغانستان کې 80% خزینه خبريالانو د محدودیتونو لامل خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د رسنیو د فعالانو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه محمد خاطر پردیس د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان نظر هم پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې اوسمهال د رسنیو وضعیت د دله نظره څه ډول دی.
د افغانستان د رسنیو وضعیت له تیر څخه طبعا متفاوت دی. په وروستیو دوه کلونو کې تقریبا له سلو زیاتو چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو د بیلابیلو ستونزو په اساس باندې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي. دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې وضعیت درست شوی دی چې دوی باندې ساحه تنګه شوې وي او د هغې په اساس باندې دوی فعالیتونه کړي وي، بند کړي وي. ولې ستونزې دا دي چې رسنۍ په اوس وخت کې د مالي علاوه له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې ځان تمویل کړي. د هغې تر څنګ خبریالان بیروزګاره شوي دي د رسنیو د بندښت په صورت کې. دغه هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې د رسنیو موجوده حالت ښیي. نو ښکاره خبره ده، واضح ده چې د تیر په نسبت باندې د رسنیو په فعالیت کې چې تړل شوي دي یو شمېر یې البته بند شوي دي. دا دي د ښکارندوی کوي چې له تیر سره د رسنیو وضعیت څه ناڅه په تفاوت کې ده.
بله احسان صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی د رسنیو راتلونکي ته په افغانستان کې؟
د رسنیو اوسنۍ حالت که څه هم ډیر خبريالان دغه څه دي چې که وغواړي رسمي ارقامو یا اطلاعاتو ته لاسرسی په کمه کچه باندې پیدا کولی شي، نو دا هغه څه دي چې په کارونو کې سکتګي سبب کیږي. او دغه د سکتګیو سبب بیا د دې لامل دی چې خلکو ته معلومات پر وخت ونه رسیږي او یا هم کافي معلومات خلک ونه کولی شي چې د رسنیو له طریقه ترلاسه کړي. نو دی وضعیت دوام طبعا کم دغه سکتګی کې دوام وکړي، نو خلک بیا د معلومات په خلاف کې واقع کیږي او نشي کولای چې پر وخت کره او دقیق معلومات چې د رسنیو له لارې ترلاسه کوي هغه ترلاسه کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي.
د نړۍ او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو وسنۍ اساسي دنده په دغه برخه کې څه شي کېدلی شي ترڅو دغه وضعیت کابو شي؟
که څه هم د رسنۍ په برخه کې تر اوسه داسې جدي کوم څه نشته دي چې موږ د سپګوته کوچ وایو چې حکومت د فشار راوړوي پر رسنیو او د دې په نتیجه کې د رسنیو خپل فعالیتونه تړلې وي. ولې ځینې مسایل چې حل کېدونکي دي او حل موجود دی نو د رسنیو ملاتړي بنسټونه چې په افغانستان کې فعالیت لري دوی او جمع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان کولی شي کېني بس وکړي او په یو منظم میکانیزم باندې سره سلا شي څو دغه میکانیزم په اساس باندې رسنیو خبریالان وکولی شي چې معلومات ته پر وخت باندې لاسرسی پیدا کړي، معلومات ترلاسه کړي، اطلاعات ترلاسه کړي او د دغه اطلاعاتو د ترلاسه کېدو په صورت کې بیا رسنۍ دغه معلومات او ترلاسه شوي اطلاعات له خلکو سره شریکي. نو اوس دپاره اړتیا دغه ده چې د رسنۍ ملاتړي بنسټونه، جمع حکومت او جمع د په نړیواله کچه د رسنیو کوم ملاتړي بنسټونه او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه چې دي کولی شي کېني او په یو ګډ منظم میکانیزم باندې سره سلا شي او کار وکړي دغه میکانیزم رامست.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان مرکمو اورېده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په بامیان ولایت کې د هغو 144 کورنیو لپاره چې په سمڅو کې استوګندي ښارګوټی جوړوي. په بامیان کې د ملګرو ملتونو د دې دفتر ولایتي مسؤول وایي د بابا په نوم دغه ښارګوټی چې په 60 جریبه ځمکه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وخی د طالبانو د حکومت لخوا جوړیږي او د راستنیدونکو چارو وزارت ځمکه ورکړی ده. په غارونو کې میشت کورنۍ د دې خارګوټی له جوړېدو خوشاله دي.
مریم چې څو کاله مخکې خاوند مړ شوی وایي چې د استوګنځي د نشتون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یوه غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند له کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نیم او خپل ژوند په یو غار کرایي کورونه او بے سرپناهی کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمون کور ته څوک نه راځي ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیا نه لري. اوس ډیره خوشاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
محمد حسین چې د پخې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 50 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګنځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نمونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړو، که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاد اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو 144 کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمينه دولت برش مهیا.
موږ 144 کورنۍ په نخښه کړی، زمکه د دولت لخوا ورکول کی. یو د بابا په نوم خارګوټی چې د دوشنبه په ورځ د بنسټ ډبره کې خودل شو، ټاکل شوی د 2023 کال تر پای بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت $4,400 اټکل شوی دی. موږ پلان لرو چې په غارونو کې استوګنو کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
نوموړی زیاتوي چې د دې خارګوټی بنسټ د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د محافظتي خدمتونو څنګې د مرستیالې جیلین تریکس په حضور کې کېښودل شو چې د 2023 کال تر پایه به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره 60 جریبه ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دی ووځي، خو د طالبان حکومت دا ادعا رد کړې وه. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګن ځایونو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځني سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسید. دا په څه باندې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر دمشق ته سفر کوي. تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دمشق کلک ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لخپل ساری د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا د 2011 میلادي کال رئیس لکله چې په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د هیواد ته د ایران د یو ولسمشر لومړی سفر دی. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2011 میلادي کال کې له دمشق څخه انکتنه ترسره کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د روسیې تر څنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټې توانېدلی د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفه وسلوالو ډلو بیرته ونیسي. د سیمې هیوادونو چې د دغو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړي دي. رئیس داسې مهال له دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان تر منځ اړیکې په دې وروستیو کې له څو کلن کړکېچ وروسته بیرته رغول شوي دي. عربي هیوادونو چې په 2011 کال کې د معترضینو د ځپنې په خاطر سوریه او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو، په دې هیواد کې د 12 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بیرته شاملوي. دمشق ته د رئیسي او مل پلاوي د سفر لپاره د تاریو پترس کې هوایي ډګر ته د غزیدلي سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوې وې. له رئیسي سره په مل پلاوي کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویترز د راپور له مخې تهران چې له مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمېر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت لدې قبل نیوکه کړې چې افغانستان د مذهبي ازادۍ او د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې وبخې نه دی شامل کړی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې مذهبي ازادۍ له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي او طالبان په خپله خوښه تفسیر کړی شریعت په خلکو په زوره مني. د ارنور جزیات په دې راپور کې واوري.
بعد از دېګه کې سره ما انتیاري شت
دی او افغان اهله هنود غږ دی چې لتیر یو کال راهیسه د سیمې یو هوا ته کډوال شوی او دریم هوا ته د کډوالۍ د غوښتنلیک د منلو په تمه دی. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ ډول محدود شوې وه او له یو کال راهیسه یې ان ژوند ته امنیتي ګواښ پیښو. له همدې امله یې افغانستان پریښود او کډوالۍ ته یې مخه کړه.
بعد از دېګه کې سره ما
له هغې وروسته چې په 2013 او 2020 کلونو کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشول او کله چې امارات واکمن شو بیا د کارتي پروان په درمسال کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشوه، نو اوس په افغانستان کې زموږ ډیر خلک نه دی پاتې، یوازې اته کسه پاتې دي او اکثریت کاناډا ته تللی دي.
دای وای چې لکلونو راهیسه په افغانستان کې هندوانو ته د ځنګړو خوندزیو د شمیر کموالی او د مذهبي مراسمو په برخه کې محدودیتونو د دوی مذهبي ازادۍ ترینه اخیستې وه او پورستیو کې امنیتي ستونزو د دوی ژوند لا تریخ کړ. تیر 2022 میلادي کال په جون میاشت کې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د افغان سیکانو په ګردواري د ځانمرګي برید لامل د رسمي شمیرو لمخې درې کسان وژل شول. له دې وړاندې په 2020 میلادي کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د مذهبي مراسمو پر مهال د سیکانو په درمسال خونړی انتحاری حملو کې د دغه مذهبي لګکیو 25 غړي وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي وو. د دواړو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په 2022 میلادي کال کې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې افغانستان نه دی شامل کړی. دې کمیسون د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو محدودولو مسأله جدي وګڼي او افغانستان دې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي. د دې کمیسون د راپور په یو برخه کې راغلي په 2018 میلادي کال کې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت له ناوړه برخلیک سره مخ شو، ځکه طالبانو په خپله خوښه او خپل تفسیر د شریعت تطبیق ته مخه کړې او دې وضعیت د مذهبي لږکیو ازادي ترېنه اخیستې. د دې کمیسون په راپور کې ویل شوي یو علت چې ولې امریکا افغانستان د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې نه دی شامل کړی کېدای شي دا وي چې متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ویدان پاتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د واشنگټن په وخت د دوشنبه په ورځ د یاد کمیسون د راپور او نیوکې په ځواب کې خبریالانو ته وویل
the report's recommendations for designation
که څنګه د مذهبي ازادۍ لړ خا د نیخنی وړ هیوادونو د نوملړ په اړه د کمیسون باندې زنه د بهرنیو چارو وزارت باندې خنو سره څناسي او شاندي خوبش پړتوګه سره ورته نه دي. هغه دولتونه او ادارې چې د دې راپور په اړه کوم مشخصه پوښتنه یا نظر ولري په مستقیم ډول د کمیسون سره پاړي کې شي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو ترڅنګ د طالبانو هغو اقداماتو ته هم اشاره شوی چې له مخې له اسلامه د طالبانو د سختدریزه تفسیر له عمله نجونې د زده کړو او ښځې هم د کار او مدني فعالیتونو له حقونو بې برخې شوې دي. د دې راپور د موندنو او په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو اوس چې د خبرونې په ورستیو شیبو کې یو په مکړی د خبرونې د پای یو راپور ته د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په پشګل دره کې د موټر د اوختو په پیښه کې یو تن مړ او نه تن نور ټپیان شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د سرک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې دا دوهمه ترافیکي پیښه ده چې شاوخوا 20 تنو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په ورځ د وري په درلسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ د نورګرام ولسوالۍ د پشګر دره کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې نږدې له سو کسانو ته مرګ جوړ بلا وخته ده.
تیر ورځ د ولسی خلکو یو موټر چپه شوی چې په هغه سورلی ګڼ تعداد کسان ناست، په هغه وته کسان زخمیان، یو کس حق رسیدلی دی. زیاته عمده وجه خو دا کېدی چې دلته نورستان غریزه منطقه ده، په دې کې سړکونه ډیر خراب دي، تنګ هم دي. دغسې نور پیښې ده، په میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې بسونو ته او دغې موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي په پیښه کې یو تن مړ شوی او نه تن ټپیان دي چې په کې سړی، ښځې او ماشومان شامل دي. قومي مشر مولوی عنایت الرحمن
په پشګر دره کې یو موټر د چپه کېدو له امله یو تن شهید او لس تن نور زخمیان دي. چون دغه د سړکونو خرابوالی د دوی د معیاري نه جوړېدل د دې باعث شوی دی چې روزمره موټران په چپه کېږي. ترافیکي قوانین نشتون د ترافیک قوانینو نه مراعات او همدارنګ ادمي کنټرول د دغه د بارونو نو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي او موټران تخریبيږي انسانان تلف کیږي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو دواړه له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د سرکونو رغولو غوښتنه کوي. دا هغه غوښتنه ده چې پخوانیو چارواکو هم په زلونو له مرکزی حکومت او مرستندویانو کړې وه. بشمیر ژمنې ورسره شوې وي خو عمل پرې نه دی شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې نورستانیان به کله له دغه ستونزو خلاصیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان ارشوی دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلې دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 255 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی، راغلی چې د افغانستان په ګډون په 55 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمي بدلون، د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې ژوند کوي د اساسي سرپنا د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1440 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ایزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر کښلی دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند د جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکي او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه به د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات وي. د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو خوانځي کې اتماشمن او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اوم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې د دوی سره مستقیما وکړي.
زمون د زراعتي نظام برهم وال سوي دي، یعنی موږ نشو کولای چې د اوسني حالت کې خپل انانوي کښت ولرش.
په یو بل راپور کې بواوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوي ده.
دل زمشت یو ترتیب برابر کی یو خواري مشت پیدا کی امر بم د جماغ د نشه د غوزه ام امر شکر بخپل کار ودرېج
دا چې یو معتاد باید سوکړي چې د زهر استلو پړاوی په اسانی ور باندې تیر شي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زه اورېدم خلدنه چې ټول پولې راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړي چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمون د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولرش. دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي؟
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت مخه کړې ده. انجا پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب مځکې څخه به 28 کیلو ګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړې او له یو جریب مځکې څخه تر 200 کیلو ګرامو پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلو ګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ شول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چوره کې. او پاتس بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لام کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې امر بم د جماغه د نشه د غوزه ام به موږ شکر بخپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوی متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه ده چې خواړه او درمل لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر متحد نعمت الله وای دوی د محل د خواړه او درملو لستونز سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ورډيري کې یو دوا مواد او شی وربالا کې مرب له خلک د عملیان د باندې شو وای چې رول مست ډیر زیات خواړه راکول دي سب وای نو مرب ډیر عزیزانو نه بجوړي ځکه چې د عملیان خواړه ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجي څوک رول بنای انجي وای دې سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابر کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې کې کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشتر راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالي او تخنیکی مرستې بندي کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولیدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده. یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحی کارکونکو ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي، یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي، او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت شاول حق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سوی یم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ژاولک ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسلک خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګلدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کوم شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او د تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړم، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته زموږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې څه لاړمه، دوی بس بنډار یې نه ویل وه، دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې. دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته، دوی بس هغه ما ته اون شه دوه هغه وکړه، زه تا ته خوب نه درځي، بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سم وزې ما خوان باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولې نه هغه لازم نگاوان نو دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چی شرش کې وینسي. بس لږه جنرال ما کله کله به دا ما دا کار وکاو چې تر صبح گرفتار اوس. اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي، بیا وروسته به ورسې نشه به نو مې دا کار مخر نه راکوو، مجبور بوم سوال به نه شکه ولا به کار کو کنه کوي به نه سوي. دا اوس دا خپل زه ما کنه چې نیمې اول خو غو نه خراب کړو ټول پای پاکه دوم سیدم مېدا مې سیدم مثلا دوه ورځې به زه تشناب ته نه ستای، او اوس یو ورو به نه رسیدل چې لږه به نه سوي چې ګرس څه په وینډا ونه وي. ګور اوس زه چې ما سمو دوه ورځې 1000 روپۍ کار کومه، 1500 روپۍ په مواد دي، دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه، ازان خو مې پرېد از پیسې د تخایم زون خو مشت کی خراب کړای دا چې څوک مې لری نه ویني کار ته اوس نه راکی. اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم لري، زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه د مو په مواد کې مې وي کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي، قران شریف مو وایي، مکتب مو وایي، دا ټول باید وایي. زوی زم خلدنه چې ټول پولې راته وایي، نو ته څه ورته وایم زکه معلومات خپلایم څه په خپل تا په خپل ځان باندې کړی، نو خلک څه ګرم دي، خلک غواړي چې له ما سره بخونه ګرځي. ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ داسې وخت سوه چې زه څلور اولاد لرم، درې مې زمان دي، یوه لور لرم، هغه لور مې بعض وخت ماته وایي چې ماته کالي واغو، مکتب کې داسې ټول ګرځي وغه لري. زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تا ته وخت هم بیا به ماته د موادو پیسې پیدا نشي. دا مې ډېر ضروري و.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلی دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوه ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ، دا دي د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب، مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشې مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشې مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشې مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشې موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو. دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي. ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکړئ.
ها، دا دی قومندان صاحب. ها، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بېغمه اوسئ، نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب، کور دې ودان. مننه، ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو زم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو، وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو، نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه، بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا،
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان، رازا خدای دې راوالا، ستړی مشی.
قومندان صاحب خیر؟ په خیر، خیرت ده.
شکر ژوندی اوسی. رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قومندان صاحب، دا دی کېناستم.
خیرو جانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب، تاته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون راهیسې یوه اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه، مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ؟
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یار خیرو جانه، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشه یي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسو ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زمو هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قومندان صاحب ځوانده اوسې پنجکه
بېغمه شه زه په مخه دې کا.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.